द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده نن د ګل ورځ 2018 کال د اگست 28 نیټه د پاکستان کې شوی د ماخام اته افغانستان کې دی د ماخام اونیمی او په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نو شروان کلندر
هر کله وایو تازه خبرونه په مهمه موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښی د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان بار کونسل په غږ نن د ټول هیواد وکیلانو د کوټې پیښې په ضد احتجاجونه کړي دي او اسلام آباد کې د پارلیمان په وړاندې د احتجاج په وخت وکیلانو مشرانو په حکومتي پلټنو ناباوري ښودلې
دومره ظلم وشو بچی یتیمان شو خلک فاونډیشن دا خو عام خلک هم نه وو په یو سړي باندې دومره محنت وشي هغه دومره ایجوکیشن وشي او هغه پنځو سکندو کې بیا دې دنیا کې نه وو
قبائلی سیمو کې اصلاحات د پاره حکومتي کمیټه خپل سفارشات مکمل کړي خو د پاټا پارلیمان غړي وای د سفارشاتو تفصیل ورسره نه دی شریک کړی شوی او نه پکې د قبائلی سیمو د اولس غک شامل کړی شوی
او زمونږ مقصد دا دی چې تاسو عوامو ته لاړ شئ لاندې کوشئ د پولیټیکل کمپاؤنډ نه کوشئ لاندې د خلکو نه سفارشات راولئ چې دا هغه ځای غریب سړی څه غواړي چې کم مزدوري کوي کم هلته ټول ورځ ځان ستړی کوي په غرونو کې لګیا دی
او د افغانستان په شمالي تخار ولایت کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتي شوې دي او حکومتي مامورین وایي د ولایت خواجاغر ولسوالۍ د طالبانو نه بیرته نیولې ده بلخوا نن کابل کې د هند په مرسته د ستوري ماڼۍ بیا جوړول وروسته پرانسته شوې او دستوري ته د هند وزیر اعظم نریندرا مودي وینا هم کړې
سټه کې تاسو واوریدل دا د دین علاوه نور مهمه موضوعات به هم د خبرونې برخې مونږ سره اوسئ وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
د پاکستان بار کونسل په غږ نن ټول هیواد کې وکیلانو د عدالتونو نه بایکاټ کړی دی او د پارلیمان وړاندې د وکیلانو مشرانو د احتجاج په وخت کوټه په پیخه په حکومتي پلټنو نه باوري ښودلې د وکیلانو مشر علي ظفر په دې وخت ویلی د حکومتي اعلانونو باوجود وکیلانو پسماندګانو سره مرسته نه دي شوې د پیخې ککړ تنانو پاړه باوري پرمختګ هم نه دي شوې اخوا کوټه کې د اگست 8 منټه د شوې ځانمرګ برید سوال سره وروسته نن هم وکیلان د احتجاج په توګه عدالتونو ته نه ورغلي چې له وجې د بلوچستان لری پرتو سیمو څخه عدالتونو ته د خپل مقدمو لپاره راتلو په وخت د سخت ستونزو سره مخ شو د کوټې ځانمرګ برید کې د شپېتو څخه زیات وکیلان وجل شوي وکیلانو په پیښور کراچۍ لاهور او د ملک نورو برخو کې هم د احتجاج په وخت د حکومت لخوا عدالتونو او وکیلانو ته په امنیتي ګامونو ناباوري ښودلې ده د پیښور د وکیلانو د احتجاج په اړه باندې د ډیوه ریډیو خبریال مدثر شانور تفصیل راکوي
د پښتونخوا بار کونسل وایس چیئرمین طارق افریدی ډیوا راډیو ته وایي د صوبې د بلابیل سیمونو د وکیلانو قافلې اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاج کې شامل شوې او غوښتنه یې کوله چې حکومت د کوټې د خونړۍ پیښې مجرمان را په ډاګه کړي او د وکیلانو او ججانو تحفظ دی یقیني کړي او وایي که حکومت د دوی د تحفظ لپاره ګامونه پورته نه کړل نو دوی به په نورو سیوا احتجاجونو لاس پوري کړي
اوس مونږ ګورو چې زمونږ د ډیمانډز سره ریسپانس راځي نو مونږ به داسې نه پرېږدو کنه مونږ به اخر حد ته ځو ځکه چې دومره وکیلان ظلم وشو بچی یتیمان شو خلک فاونډیشن نو مونږ نه غوښتل فار خو دا نه چې حکومت ته کینی ودلې شي دا خو عام خلک هم نه وو په یو سړي باندې دومره محنت وشي هغه دومره ایجوکیشن وشي څو چا پکې رنم وکړو چا پکې بار اطلاع وکړله خو هغه پنځو سکندو کې بیا دې دنیا کې نه
او وایي د کوټې پیښه ښایي صوبایي او مرکزي دواړه حکومتونه ناکامه شوي دي او اوس په دای خپل احتجاجي تحریک ته تم ستمبر نه شروع کوي
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
د پاکستان قبایلی سیمو فاټا کې د اصلاحاتو د پاره جوړی کمیټې نن د فاټا پارلماني غړو سره لیدلې. د وزیر اعظم له طرفه جوړی د دغه کمیټې مشري د وزیر اعظم سلاکار ترتاج عزیز کوله. میډیایي رپورټونه وایي د وزیر اعظم کمیټې پارلماني غړو ته فاټا کې د اصلاحاتو په لړ کې خپل وړاندیزونه بیان کړه، خو د دغه وړاندیزونو هیڅ قسمه نقلې ورلا په لیکلي شکل کې ورنکړو او نه ورسره تفصیلات شریک کړه. پارلماني غړي وایي تر څو چې ورسره کمیټې د دې وړاندیزونو نقل نه شریک کړي، قبایلي سیمو کې به ورته هیڅ قسمه بدلون منظور نه وي. ډیوه ریډیو سره خبرو په موقع د مومندو ایجنسۍ یو سینیټر هلال الرحمن وویل حکومت په قبایلي علاقو کې د اف سی آر په بدل کې رواج اکټ یا قانون پر ځای کول غواړي، خو هغه ته په اف سی آر یا رواج قانون کې هیڅ قسمه فرق نه ښکاري.
اسلام آباد کې د نېشنل الیکشن پلان عملي کولو سارن لپاره د جوړې شوې خصوصي کمیټې غونډه د وزیر اعظم کامی سلامتی چارو مشیر او د دغه کمیټې مشر ناصر خان جنجوا په مشرۍ کې شوې ده. مطبوعات وایي د ټولو صوبو او قبایلي سیمو اعلی امنیتي او انتظامی چارواکو په غونډه کې ګډون کړي. صوبایي حکومتونو ته په دغه غونډه کې امر شوی دی د کامی اکشن پلان په شل نکاتي د عمل درآمد یقیني کړي شي. بلخوا د پاکستان فوج وای د خیبر جنسی تیرا راجګان سیمه کې د تیرې یوې هفتې هوایي بریدونو کې سلویخ ترهګر وجلی او درې سلویخ پنازیونه د دوی تباه کړي دي.
د افغانستان په شمال کې د تخار ولایت خواجه غر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو نه افغان امنیتي ځواکونو واپس نیولې. د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وای افغان امنیتي ځواکونو د وو ساعتو د سخت جګړې وروسته بیرته د خواجه غر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو نه د خپلې ولکې لاندې راوسته او د ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې وسوم د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. بلخوا افغان صدر اشرف غنی لخوا نن د افغانستان په بارنو چارو وزارت کې د هند په مالی مرسته د ستوري شوی ماڼۍ پرانستل شوه. صدر اشرف غنی د ستوري ماڼۍ د پرانستلو په موقع د هندوستان د مرستو مننې سره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په نورو مضبوطولو زور ورکړو. حکمل روان په لنډ تفصیل وایي.
د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د هند په مالی مرسته د ستوري ماڼۍ د جوړېدو چارې بشپړې او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا یې پرانیسته وشوه. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغې ودانۍ د پرانیستلو پر مهال د هند هیواد له مرستو څخه د مننې تر څنګ وویل چې د افغانستان او هندوستان دوستانه اړیکې نورې هم باید غښتلې شي.
د دې مڼۍ جوړول په یوشتمه پیړۍ کې د هغه هیواد د لوړ عزم او ارادې څخه د ستاینې په معنا ده. موږ د هغه هیواد خپلواکۍ سرلوړۍ ته احترام لرو او په عین حال کې خپلې اړیکې له نورو نږدې او لرو هیوادونو او د نن ورځې له نړۍ سره غښتلي کول غواړو.
په همدې حال کې د هند صدر اعظم نندرا مودي د ویډیو کانفرنس له لارې په کابل کې جوړې شوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل افغانستان او هند د سیمې هیوادونو په کچه ټینګې دوستانه اړیکې لري او د ستوري مڼۍ پرانیسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو څرګنده بېلګه ده. د هندوستان صدر اعظم هم دا زیاته کړه د افغانستان د لا پرمختګ لپاره به د هند هیواد هر ډول همکاري به ونسپموي او په وینا یې ټول هندي وګړي د افغانانو د همکارۍ لپاره د هغوی په خوا کې ولاړ دي. د هند په مالی مرسته نه یوازې د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د ستوري مڼۍ جوړه شوې، بلکې تر دې وړاندې د هغې هیواد په مالی لګښت د سلما بن او د پارلمان ودانۍ هم د ملیونونو ډالرو په ارزښت جوړې او دا مهال ګټې اخیستنې ته سپرل شوې دي. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کابل.
د ترکی خارجه وزیر میوال کاوا سوګلو د ګل په ورځ یو بیان کې ویلي دي د شام سره تړلې پولیس خبر تندرو اسلامي ډلې داعش په حال کې صفا کوي. دا خبرې نوموړي د تیر خالی په ورځ ترکی سویل شرقي سیمه کې په یو واده کې د ځان مرګ برید وروسته کړی دی چې پکې یو 50 تنان وژل شوی وو. د ترکی صدر طیب اردوان د دغه برید تور په اسلامي ریاست ډلې لګولې او ویلي چې شواهد ښایي ځان مرګ برید کې 12 تر 14 کاله کم عمره ماشوم کارول شوی. د دې تر څنګ طیب اردوان ویلي دي د بیلتون خوخو فتح الله ګولین او داعش ډلې ترمنځ هیڅ فرق نشته.
د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری د کینیا په نیروبی ښار کې د هلته به هغه د مشرقي افریقای خارجه وزیرانو سره خبرې کوي. د خبرو موضوع به چې ګاونډي ملک جنوبي سودان څنګه د خانه جنگي نه بچ کړی شي. نن د ګول پورس جان کیری د کینیا صدر اوهورو کینیاټا سره هم ولیدل. د امریکا د خارجه وزارت چارواکي وایي هلته د انساني بحران داسې صورت حل جوړ شوی چې هغه ته جواب ویل د عالمی ټولنې د وسنه هم بهر خبره ده.
سویلی کوریا او امریکا د شمالی کوریا لخوا د پوځي دړکو وروسته ګډ پوځي مشکونه پیل کړي دي. د دوه هفتو د پوځي مشکونو کې به 25,000 امریکایي او 50,000 د سویلی کوریا عسکر برخه اخلي.
د وایس اف امریکا د ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردن کو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی پدې یو ساته خبری خبرونه کې یو شمیر مهمه رپورټونه لرو. دا چې په اسلام آباد کې یو مهمه غونډه شویره چې پکې د کوټ ترهګر برید وروستو د نېشنل اکشن پلان عملی کولو لپاره د اعلی امنیتي او انتظامی چارواکو ترمنځ مشورې هم شوې دي. خو زو د دغه نه وړاندې د کوټ ځانمرګي برید چې پکې د شپېتو نه زیات وکیلانو جل شوي په دغه باندې نن د وکیلانو سازمان پاکستان بار کونسل په وینا ټول ملک کې احتجاجونه شوي. اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته هم احتجاج شوي. د ډیوا ریډیو خبریال ارشد حسین څو شېبې وړاندې په دې اړه باندې موږ سره تفصیل شریک کړو.
په کوټه کې د وکیلانو باندې د ترهګر برید د بدمر هته پرېښ په ضد په 14 ورځ په کوټه کې هم احتجاج کې د تر اوسه پورې. خو نن د پاکستان بار کونسل په وینا باندې د اسلام آباد او د لاهور په شمول په ګرد هیواد کې وکیلانو احتجاجونه کړي دي، مظاهره کړي دي. او د ملتان نواخله تر د اسلام آباد پورې وکیلانو د عدالتي کاروایي نه بایکاټ کړی وو. نن چې په اسلام آباد کې کوم احتجاج او مظاهره شوې ده، مدام د پاکستان بار کونسل په وینا شوې ده، دا غوی په غږ شوې ده. او په دې کې د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشرانو او غړو هم ګډون په لیش مې راکې درلودو. دوی لاریون اوموخ کې وو او د لاریون د تچرونه شروع شو او په پارلمان مخې ته ختم شو. دوی د پارلمان مخې ته د څه وخت لپاره پرلت هم غوځولي وو اعلی وکیلانو. او د په دې کې د سپریم کورټ بار چې کوم صدر دی په اسلام آباد کې علي ظفر خان، نو هغه ویلی دی چې حکومت دا تقریبا میاش قابو کیږي دغه کوټه د پیښې. حکومت نو څه پورې په دغه پیښه کې د ککل ملزمانو د نیولو په حق باندې څه قسمه مخکښ کړی دی او نه چې کوم په دغه پیښه کې کوم سینیر وکیلان وژل شوی و. د هغوی د پسماندګانو د دفاعت لپاره چې کوم اعلانونه شو نه هغه باوري کړی دی. نو دوی په دې باندې احتجاج کوي او دوی د حکومت نه په دغه پیښه کې په دغه ترهګر پیښه کې د ککل کسانو زر تر زره د نیولو او د هغوی د عدالت یا د انصاف درشل ته د راکش کول غوښتنې کړي دي. بل نن چې کوم په اسلام آباد کې کوم د وکیلانو احتجاج شوی وو او وکیلانو په د پارلمان مخې ته راغون شو، نو دوی یو څو تصویرونه هم انځورونه هم ښودلي وو میډیا ته چې په هغه کې یو کس چې ګیره ده غټه غټه او د وکیلانو په شان سپینې جامې او تور کوټ یې اغوستی وي او هغه په کیمرو هم راغلی وو کیمرو ریکارډ کړی دی. هغه میډیا ته ښودلی دي چې دغه حرکات او سکنات مشکوک هم پکې وو. او د وکیلانو مشر چې کوم په اسلام آباد کې دی علي ظفر، نو هغه میډیا ته ویلي دي چې را دغه د مشکوک کس چې کوم دا کردار وو او د انځورونه چې ونه هغه د کوم چې په کوټه کې کوم پولیس چارواکي دغه تفتیش کوونکي چارواکي د ناغوي او پاکستان بار کونسل ته یو خط او دغه تصویران هم را لېږلي چې تاسو دغه کس پیژندلو کې چې آیا دغه وکیل دی کنه دا څوک دی. نو هغه ویلي دي چې موږ په ګرد پاکستان کې د پاکستان بار کونسل د لاندې چې کوم کړی دی دا غوی ته د تصویرونو خو غوی د دغه کس پیژندلو نه کړ او دغه کس به هم مشکوک وګرځو. نو هغه خو یو په دې حق باندې د پلټون غوښتنې وکړي. بل په دغه پیښه کې چې کوم کسان ککل دي د هغوی خلاف په پراخه کچه د پلټون غوښتنې کړي دي او ورسره دا د رقم ورکړل چې رز دي دا احتجاج به په ګرد هیواد کې د یوې هفتې پورې جاری وي. او کو بیا هم حکومت د دې په غوښتنو باندې عمل ونکو او په دغه پټه په دغه ثاني حد چې د ککل کسانو نیولو کې ناکام شو، نو د راتلونکي میاشتې د اتمه نیټه باندې به دوی په ملک کې چې دی نو د یو نوي احتجاج بڼه دي او په دغه ورځ به تور ورځ هم باندې د دې پر ضد باندې. نو په دغه کې مختلف دغه شوي دي مشرانو ګډون کړی دی او ورسره ورسره چې د پاکستان په پارلمان کې په سنټ کې مخالف ګوند پیپل ګوند د هغوی هم یو مشر چې وکیل دی هم پخپله نو هغه هم د شانتي غوښتنې کړې دی او هغه ویلي دي چې را وکیلان په پاکستان کې ځکه په نخښه کېږي ورتور چې دا معاشري یو باشعوره طبقه ده او د ټول عمر د بے وزله ولس د خپل شګو ولست لپاره اوازونه راپورته کړی دي او هغه دا غوښتنه هم کړې چې باید اوس حکومت د وکیلانو پر ضد چې کوم د کلدم تنظیمونو کوم غواخونه دي نو دې ته د پای ټکی کېږي او دغه چې خپل کسان را برسېره.
ډیره مننه ارشد حسین. ګران اوریدونکو تاسو باید صف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د اتم اگست د کویټ هزار مرګ برید چې پکې د شپېتون زیات وکیلان وجل شوي دي او تقریبا د سلو زیات ژوبل دي. وکیلان وایي چې سلور نیم سو پورې دغه کې وکیلان دي او نیم وکیلان اوس مړه یا ژوبل دي او پاغې کې ستر وکیلان هم دي چې د هغې د وجې نه دوی وایي چې په دې حالاتو کې څنګه دوی کار ته واپس لاړ شي چې حکومت یې د دوی پسماندګانو ته کم مرستې اعلان کړي دي نه خو هغه مرستې ورکړي دي او نه پلټنې چې کوم دی په هغه اړه باندې دوی سره څه باوري معلومات شریکولی شي. په دې وجه باندې نن په 14مه ورځ هم دوی د عدالتونو نه بایکاټ کړی دی. زو کوټې ته چاته نه چې د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور نور تفصیل په خپل رپورټ کې راکوي.
په بلوچستان کې نن په 14مه ورځ باندې هم د صوبې په عالي محکمه کې سیشن کورټ سیول او کچاریانو کې بشپړه کاربندیز دوام درلودی. که څه هم قاضیان په عدالتونو کې ناست وو خو وکیلان و عدالتو ته حاضر نه سو. عدالتي چارې په ټپه باندې ولاړې وې. د صوبې په ټولو عدالتونو کې ټولې پیشانی تر نوې نیټې پورې وزنډول سولې. د عالی محکمې یو مشر وکیل ارباب غلام وایسه په امریکا ډیو ریډیو ته د خپل کاربندیز پاک لوي
اوس وکیلانو د کمپلیټ فیصله نه ده کړې چې بل عدالتوله جو کاربندیز وولې د وکیلانو بورډ څخه دی کبه غټه پیښه څه سوی ده د دې پیښه اسره ده چې سړی دا وایي چې وکیلان په کوټ کې دی او کوټو کې دی هغه باید
د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې د کاربندیز له سبب زخه د صوبې له لورو پرتو سیمو زخه راغلي خلک هم له مشکلاتو سره مخامخ دي.
سید نرجی شنوغری سره تعلق لرم چې دلته شنس ما دلې شنخکار دی لاس کار
ما کار اوس
یا نه دي سو وکیلان غیر حاضر دي عدالتونه بندي جان ناسي عدالت کې بالکل دا ټیم بالکل یو شین کاټا په لړې دا خو بالکل بالکل په عدالت کې څه کار نه وکیلان وکیلان خوران په سر زخمو کې پراته دي او څوک شي دان سلو ټول سیمه په غم د غم کمبلي اواري دي.
لا عدالت سره اړلرونکو خلک څه هم په مشکلاتو کې دي. خو د وکیلانو د وجني او د جوبلسو لستري خنړی پیش زخه و دوی تخپل مشکلات ډیر کم لیدل کېږي.
محمد داوود زه د جامع محمد روړم زما عدالت راغلم زما د تخپل څکارو اوس دا واقع چې سوي دا غره سي د هر تاریخ بعد خو نو کارونه خود ته نه دي سوي. کارونه ولاړ دي مشکلات ډیر دي تکلیف ډیر دي خلک ډیر پریشان دي ډیر سخت پریشانی ده په سوي دا صبح ډیر دربدر اس ډیر پاتراله کورونه تباه سو یتیمان سو په سوي خلکو ته ډیر مشکلات دي. حکومت باید چې په دې باندې اکشن واخلي د دوی دفاع وکړي د عوام دفاع وکړي نو د دوی فرض دی دا چې دوی به د عوام د جان د مال تحفظ وکړي.
حکومت د سیول هسپتال د اگست د اتمی د ځانوژون کې برید د پلټونو لپاره یو ګډه کمیټه په کار اچولې ده چې مشري اس اس پی انویسټیګیشن زور احمد افریدی کوي. په دې ورځ کې به دوی حکومت ته خپل رپورت وړاندې کوي. د سیول هسپتال په دغه ځانوژون کې برید کې 15 اویا کسان وژل شوي وو او یو نیم سل تنه نږدې ټپیانو. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټ.
ګران اوریدونکو تاسو باید صف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او په پیښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د برید وروسته ټول کام غوښتنه کوله چې باید اوس په دې لړکی حکومت سره ګامونه پورته کړي. بیا د دغه د لاندې د سلام مشورو او وروسته شل نکاتی کامی اکشن پلان جوړ کړی شو چې په هغه کې ویلو چې تندرو او پس به په هر ځای کې ګرځي او دا به د منځ وړي. خو په دغه باندې اوس هم نیوکه روانه دي او اکثره سیاسی جماعتونه وای چې په دې باندې عمل درآمد نکېږي، خو د کوټه برید وروسته یو ځل بیا دغه پوښتنه روچت شوې دي چې حکومت که دغه پلان عملی کړی وي نو اوس به دا مسله نه و را جوړ شوې. په دې لړ کې د وزیر اعظم د کامی سلامتی چارو چې کوم مشیر دی سلاکار ناصر خان جنجوه دغه مشره کې یو کمیټه جوړ شوې ده، دغه نن غونډه شوې سبق شوې د ډیو ریډیو خبریاله رابیا پیر په تفصیل راکوي.
د نېشنل اکشن پلان ته جاج اخستو لپاره جوړیدونکې د کمیټې لومړی غونډه د کامی سلامتی د سلاکار لیفټیننت جنرال ناصر جنجوه په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وسوه، چې پکې د ریپورټونو تر مخه صوبو او فاکتا پر پلان عمل درآمد بری کولو هدایت سوی دی. په کال 2014 کې د پېښور آرمی پبلک سکول باندې کېدونکې د برید وروسته چې پکې د یو سل څلور څلوېښت ماشومانو په شمول یو نیم سل تنان وژل سوي وو، حکومت د شل ټکو د نېشنل اکشن پلان اعلان کړی و. او تېره اونۍ په کوټه کې پر وکیلانو کېدونکې برید وروسته د دغه نېشنل اکشن پلان جاج اخیستو لپاره د کامی سلامتی د سلاکار لیفټیننت جنرال ریټایرډ ناصر جنجوه په مشرۍ کې یو کمیټې جوړه کړل سوې وه چې نن یې لومړۍ غونډه وسوه. په دغه غونډه کې د ټولو صوبو چیف سیکرټریز، آی جیز، ډی جی ملټري آپریشنز، د استخباراتي ادارو نمایندګانو، د صوبو د کورونو چارو سکتورو، وفاقي سکتر او د فاټا سیکرټریټ نمایندګانو ګډون کړی و. د دغه غونډې په اړه که څه هم څه سرکاري اعلامیه نه ده جاري سوې، خو مطبوعاتي رپورټونه د ذریعو د خولې وایي چې صوبو او وفاق ته ویل سوي دي چې پر دغه پلان دې عمل درآمد باوري کړي. په غونډه کې ویل سوي دي چې امنیتي ادارو ترمنځ نږدې رابطې ضروري دي. په غونډه کې د مدرسو رجستریشن، دوی ته رسیدونکي فنډونه او د تراګرو د فنډونو جاج اخیستو په معامله هم خبرې سوي دي. د نېشنل اکشن پلان جاج اخیستو لپاره جوړیدونکې د دغه کمیټې غونډه په داسې حال کې سوې ده چې په پاکستان کې مخالفه ګوندونه په پنجاب ایالت کې د تراګرو په ضد د رینجرز د عملیاتو غوښتنې کوي، خو د مسلم لیگ مونون واکمن حکومت دلته د کلادم تنظیمونو د فعال کردار څخه انکار کوي. او نن هم د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله ویلي دي چې د تیرو درو کلو راهیسې په پنجاب کې عملیات روان دي او د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د زر څخه زیات کومبینګ آپریشن سوي دي. ژونکې تراګر چې له مخه د شمالي او جنوبي وزیرستان څخه راتلو اوس د کونړ او د افغانستان څخه راځي. تېره ورځ تحریک انصاف مشر عمران خان پنجاب کې د کراچي په ترڅ د رینجرو د عملیاتو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې دلته هم سیاسي کارکوونکي په نقشه کېږي. پخوانی د کورونو چارو وزیر او د پیپلز ګوند مشر رحمان ملک هم ویلي وو چې د پنجاب په شمول هر ځای په کار دی د تراګرۍ په ضد عملیات وکړي سي.
صرف اور صرف حکم مقید نہیں رہنا چاہیے، جسن تک نہیں ہونا چاہیے. پنجاب کے ہر حصے میں جہاں پہ بھی قاتل ہیں، جہاں پہ بھی دہشت گرد ہیں، جہاں بھی ایکسٹریمسٹان کے خلاف بھرپور قسم کی کاروائی ہونی چاہیے.
دیسا خبران دی دا عوامی تحریک مشر طاہر القادری دیونی چی ٹیلی ویژن سره مرکه کی تور لگولی وو چې د تراګرو بنیاد او د دوی پرځایونه په پنجاب صوبه کې دي چې مرسته یې پنجاب حکومت کوي. په تېرو ورځو کې جی ایچ کیو کې کېدونکې د فوج د سرلشکر راحیل شریف په مشرۍ کې کېدونکې د غونډې وروسته د فوج ویاند هم پر نېشنل اکشن پلان کېدونکې پر عمل درآمد د عدم اطمینان څرګندونه کړې وه. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې پنجاب ایالت کې کلادم تنظیمونه په بدل بدل نومو نه یوازې خپل فعالیتونه مخته وړي، بلکې په ښکاره د دفاعي پاکستان تنظیم د سوري لاندې غونډې هم کوي، چې په اړه د څېړونکو وینا ده چې حکومت به د شاه او د بد طالبانو ترمنځ فرق پرېږدي. ولچې تر سوچې د نېشنل اکشن پلان لاندې د هیواد په ټولو برخو کې د تراګرو په ضد عملیات نوي سوي تراګري نسی ختمې دی. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
او ګران اوردونکو، قبایلی سیمه خیبر جنسی تیرا راجګال سیمه کې د پاکستان پوز وای په تیر یو هفته کې سلويخ ترهګر وجلیری. د دغه نور تفصیل د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علی راکوي.
د پاکستان پوز د ډېرې مودې راهیسې قبایلي سیمو کې د وسلوالو په خلاف په بېلابېلو نومونو عملیات ترسره کړي دي. دا وخت د ضرب اس په نوم د عملیاتو ذکر عام دی. د عملیات په کال 2016 کې په آرمی پبلک سکول کې د یو نیم سلو پورې د ماشومانو د وژنې وروسته د قامي قابل عمل تګلارې لاندې شروع شوي وو. د دې مقصد د ملک نه د ترهګرۍ او تندروي ختمول دي. دا عملیات قبایلي سیمو او بیا وروسته بلوچستان پورې هم غځول شوي دي. د ملک پلر او بر کې هم د دې عملیاتو د لاندې د نورو کاروایو ذکر هم کیږي. سورز وړاندې د پاکستان صدر ممنون حسین د دې د کامیابو ذکر هم کړی وو.
دیدا او نادیدا دشمن کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا, یہ ایک حقیقت ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت آپریشن ضرب عضب
خکارا او پٹ دشمنان بتختیدو تا نپری گدی. دا یو حقیقت دے چے دا قامی قابل عمل تک لارے دا لاندے عملیات دا حوصلے وردی او ډیر ضربا دا ترہگرے ناصور باندے قابو مندلو کے کامیاب شی. خوسیڈون کے وائی دا تندروے او ترہگرے پا خلاف عملیات یوازی پا قوائلی سیمو کے روان دی. د پنجابی طالبان نومې کتاب لیکوال مجاهد حسین وای پاکستان ته دا وخت د ټولو غټه خطره د پنجاب د تندرو ډلو لخوا پیښه ده. مطبوعات او سیډونکو وای د پنجاب د تندرو ډلو مشران په کلاو مټ د ملک لر او بر کې جلسې کوي او خپل هلې ځلې هم جاری ساتي. دوی وای د ځنو تندرو ډلو مشران دا وخت نه یوازې د خارجي ملکونو او ادارو بلکې خپله د پاکستان د امنیتي ادارو په تور فهرست کې نومول شوي دي. د امریکې د اوهایو سټیټ یونیورسټي د منځني ختیځ د سانګې مشر ډاکټر عالم پاین وای ملا عمر پاکستان کې وو او یره لري د القاعده اوسنی مشر ایمن الزواهری به هم د پاکستان دننه پټ وی. دی وای د پاکستان د پرله پسې د انکار او د رد باوجود د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن ابټ آباد ښار کې د پوز د تربیت یو غټ مرکز سره په سو فرلنګو کې وژل شوی وو. د پاکستان د چارو سیډونکو ډاکټر تکی وای تر اوسه د پاکستان پوسټ په خپل عملیاتو کې د طالبانو هیڅ یو مشر نه دی وژلې او نه یې تر اوسه د وژل شوی یا ژوبل شو مشکوک وسلوالو مړی قبرونه یا عکسونه نړۍ ته ښودلې دي. قبایلي سیمو ته آزاد خبریالان هم نه پرېښودل کېږي چې بې پلوه خبرونه ولسته وخی.
او ګرانو اوریدونکو بوزوم افغانستان ته چرته چې د افغانستان امنیتی چارواکي وایي چې د افغانستان په شمالي تخار ولایت کې حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو وروسته دوی خواجاغر ولسوالي چې طالبانو قبضه کړې وه د دوی نه بیرته اخیستې را. نور تفصیل په ډیو ریډیو خبریال حکمل روان راکوي.
د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي د تخار ولایت خواجاغر ولسوالي بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې. په شمال کې د تسوه تسبین غر زون د پولیسو کمانډان شیرعزیز کماوال له ډیوي سره په خبرو کې وویل تیر شپه 2:30 بجې وسلوالو طالبانو د تخار ولایت په خواجاغر ولسوالۍ د ډلیزو بریدونو په پایله کې ولسوالۍ سکوت وکړ. کماوال زیاته کړه حکومتي ځواکونو تر اوسه تو سخت جګړې وروسته له وسلوالو طالبانو څخه د تخار ولایت خواجاغر ولسوالۍ بیرته ونیوله او اوس هم د ولسوالۍ یو شمېر سیمو کې جګړه دوام لري. په شمال کې د پولیسو عمومي کمانډان شیرعزیز کماوال وړاندې ډیوې ته داسې وویل که څه هم د پولیسو کمانډان شیرعزیز کماوال د خواجاغر ولسوالۍ د سکوت او د بیرته نیولو پر مهال اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل خو په ورته وخت کې د تخار والي ویان سنت الله تیمور وایي ولسوالۍ له طالبانو نیولې او مخالفینو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د تخار والي ویان سنت الله تیمور وویل
ولسوالۍ فعلاً د حکومت تر ولکې لاندې ده. زمونږ امنیتي ځواکونه اوس مهال د کندوز ولایت د شرچی ولسوالۍ په لورې د پرمختګ په حال کې دي. تر دې دمه 4 تنه افغان امنیتي سرتیري وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي او مخالفینو ته هم زیاته مرګ ژوبله اوښتې او د جګړې پر مهال د خواجاغر ولسوالۍ د ښار یو شمېر سیمو ته وسلوالو مخالفینو اور اچولی دی.
وسلوالو طالبانو که څه هم په لومړیو کې د خواجاغر ولسوالۍ د نیولو پخلای کړی و خو د حکومتي ځواکونو لخوا د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو په اړه تر دې دمه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. د افغانستان په شمال کې د تخار ولایت خواجاغر ولسوالۍ په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو له لورې د لنډې مودې لپاره تر نیول کېدو وروسته بیرته افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شوه چې تر دې وړاندې د کندوز خان آباد ولسوالۍ هم له ورته برخلیک سره مخامخ شوې وه. حکمل روان وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو کابل.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګران اوردونکو تاسو وایسه په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی نن د ګول ورځ کال 2014 د اگست میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن اتنی می په کابل کې اتو دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوې د خبرونه وړاندې کوونکی زیم نو شروان کلندر اول در سره شریک کوم د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان بار کونسل په غږ نن د ټول هیواد وکیلانو د کوټې پیښې په ضد احتجاجونه کړي دي او اسلام آباد کې د پارلیمان په وړاندې د احتجاج په وخت د وکیلانو مشرانو په حکومتي پلټنو ناباوري ښودلې
دومره دا ظلم وشو بچی یتیمان شو خلک فونډه شو دا خو هم خلک هم نه وو په یو سړي باندې دومره محنت وشي هغه دومره ایجوکیشن وشي خو هغه 5 سیکنډو کې بیا دې دنیا کې نه وو
او په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې خپل سفارشات مکمل کړي دي خو د پاټا پارلیمان غړي وای د سفارشاتو تفصیل ورسره نه دی شریک کړی شوی او نه پکې د قبایلی سیمو د اولس غږ شامل کړی شوی
او زمونږ مقصد دا دی چې تاسو عوامو ته لاړ شئ لاندې کوشئ د پولیټیکل کمپاؤنډ نه کوشئ لاندې د خلکو نه سفارشات راولئ چې دا هغه ځای غریب سړی څه غواړي چې کم مزدوري کوي کم هلته ټوله ورځ ځان ستړی کوي په غرونو کې لګیا دی
او د افغانستان په شمالي تخار ولایت کې د حکومتي ځواکونو طالبانو ترمنځ نښتې شوې دي او حکومتي مامورین وایي د ولایت خواجاغر ولسوالي د طالبانو نه بیرته نیولې بلخوا نن کابل کې د هند په مرسته د ستوري ماڼۍ بیا جوړولو وروسته پرانسته شوې او د ستوري ته د هند وزیر اعظم نریندرا مودي وینا هم کړې
for a bright future of all Afghans.
اوس غوښ شه د خبرونو تفصیل ده د پاکستان بار کونسل په غږ نن ټول هیواد کې وکیلانو د عدالتونو نه بایکاټ کړی دی او د پارلیمان وړاندې د وکیلانو مشرانو د احتجاج په وخت د کوټه په پیښه په حکومتي پلټنو نه باوري ښودلې د وکیلانو مشر علي ظفر په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو ته ویلی دی د حکومتي اعلانونو باوجود وکیلانو پسماندګانو سره مرسته نه دي شوی او نه وکیلان د پیخي ککړو تنانو پاړه باوري پرمختګ پاړه باندې تفصیل نه خبر کړی شوی دی اخوا کوټه کې د اگست په 8 نیټه د شوی ځانمرګ برید 14 ورځې وروسته نن هم وکیلان د احتجاج په توګه عدالتونو ته نه ورغلي چې له وجې د بلوچستان لري پروتو سیمو څخه راغلي خلک د سخت ستونزو سره مخ وو اسلام آباد کې د نېشنل اکشن پلان عملی کولو وسارنې لپاره د جوړې شوې خصوصي کمیټې غونډه د وزیر اعظم کامی سلامتی چارو مشیر او د دغه کمیټې د مشر ناصر خان جنجوا په مشارکې کې شوې ده مطبوعات وای د ټولو صوبو او قبایلي سیمو اعلی امنیتي او انتظامی چارواکي په غونډه کې موجود وو په دغه غونډه کې صوبایي حکومتونو ته امر شوی دی د کامی اکشن پلان په ټولو نکاتو د عمل درآمد یقیني کړي بلخوا د پاکستان فوج وایي د خیبر ایجنسی تیرا راجګان سیمه کې تیر یوه هفته کې سلویخ ترهګر وجلی او د دې درې سلویخ پناځیونه تباه کړي دي د پاکستان قبایلی سیمو فاټا کې د اصلاحاتو لپاره جوړې کمیټې نن د فاټا پارلیماني غړو سره لیدلې دي د وزیر اعظم له طرفه جوړې دغه کمیټې مشري د وزیر اعظم سلاکار سرتاجیز کوله میډیایي ریپورټونه وای د وزیر اعظم کمیټې پارلیماني غړو نه په فاټا کې د اصلاحاتو په لړ کې خپل وړاندیزونه واخستل خو د دغه مسودې تفصیل چې وزیر اعظم ته به لیږل کیږي د فاټا غړي وای چې دوی سره شریک نه کړی شول او دوی دا ګومان کوي چې کنه د کې هغه سفارشات نه دي شامل کړی شوی کوم چې دوی ته د پارلیمان غړو ورکړي د افغانستان په شمال کې د تخار ولایت خواجاغر ولسوالي د وسلوال طالبانو نه بیرته اخستل شوی ده د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وای افغان امنیتي ځواکونو شپږ ساعت د سخت جګړې وروسته د ولسوالي بیرته قبضه کړې ده او افغان صدر اشرف غنی لخوان د افغانستان په بارنیو چارو وزارت کې د هند په مالی مرسته دستور جوړ شوی معنی پرانستل شوی ده
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
ګران اوردونکو په دې خبرونه کې اوس د نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وخت شوی دی. دغه کتنه نن د ډیو ریډیو همکار بیروز خان صاحب کړی ده، موږ سره سټوډیو کې موجود دی. هر کلی ورته وایو ګورو چې څه موضوع وروړه. په خیر علی
جرمانه خوشاله اوسی. ګران اوردونکو ته به ووایم چې د واشنگتن پوسټ کې یو خبره دی، هغه ده تیر ورځ چې روس کوم اعلان کړو د ایران یو هوایی ډګر یا یو هوایی میدان د په شام کې د دې روسی جنگی جازونو لپاره چې ایران تور کړو دی کارو، د هغه په اړه باندې ایران بد منلی دی. هغه ایران د همدان هغه هوایی مرکز چې تیر ونه روس ته د په شام کې د بشر الاسد په حمایت کارولو تور کړو بیرته اخستی دی او فیصله کړی دی چې نور به روسی جنگی الوتکې د دغه ډګر نه یا دغه هوایی میدان نه نه پاسي. دا اعلان د خارجه چارو وزارت ویان بهرام عاصمی کړی دی او ویلی دی چې دغه مرکز د لږ وخت لپاره روس د روسی جنگی الوتکو ته ورکړل شوی و، خو اوس دغه ختم کړی شوی دی او روس هیڅ مرکز نور په ایران کې نه لري. داسې ښکاري چې ایران د روس په هغه اعلان بد منلی چې د روس لخوا شوی و او د همدان د مرکز د کارولو خبرې راښکاره کړې وه. د روس دا اعلان مقصد دا و چې اوښایي په سیمه کې ډیر اثر او رسوخ لري. د ایران او د لبناني ملیشا حزب الله سره سره روس هم د صدر بشر الاسد خلاف چې کومې جنگي ډلې لګیا دي په هغې کې داعش دی او دغه شانتې نورې ډلې، نو روس هم د هغوی په خلاف لګیا دي او جنگ په دغه جنگ کې شامل دی. خو د ایران د ناسا په اعلان دا هم معنا ده چې که دواړه هیوادونه د بشر الاسد مرګیتیا هم کوي خو مفادات یې جدا جدا دي. روسي چارواکو ویلي دي او دوی د پالیټیشنز سیاست مداران ویلو تر اوږدې مودې پورې به د ایران دغه هوایی مرکز وکاروي او دا به د تیلو د بچت یو غټ سبب جوړ شي، ځکه روسی جنگی الوتکې چې د روسیې خاورې نه الوزي او هلته ځي بمبار دپاره، نو د ایران دغه مرکز به دې ته اسانتیا جوړې کړي. خو ایران وایي د روس اعلان داسې ښکاري او داسې پیغام ورکوي چې ګندې ایران د دوی یو ګاک دی، او د ایران د دفاع وزیر حسین دهقان هم د روس په دغه اعلان باندې بد منلی دي او وایي روس خامخا ځان ښودلی دی او په دې اعلان نه یې څه خاص مقصد اخیستل پورته کول دي. او دهقان وایي ښکاره ده چې روس دا ښودل غواړي چې یو سوپر پاور دی، یو با اثره ملک دی او د خطې او د نړۍ په امن کې خپله برخه لري. د روس د دفاع وزارت په دې نوې صورتحال خو څه ویلي نه دي، خو معلومات دا دي چې روسی جنگی جازونو درې حملې دغه همدان د دغه هوایي ډګر نه کړي دي چې پای کې مختلف جازونه دي کارولي دي، لکه ټي یو 22، اس یو 34 او د دې په ملاتړ کې اس یو 30 اس ام او اس یو 35 د جنگی الوتکې د دې په مرسته کې وسره هم وي. خو د ډوما د دفاع کمیټې چیرمین ایډمیرل ولادیمیر کومیودیوف هغه وایي که چیرې دغلته جنگ ختمول وي، جنگ ته خاتمه ورکوو، نو د ایران نه بل ښه ملک د امنیت په حواله باندې نشته. که چیرې موږ هوایی حملې جاري ساتل غواړو نو د ایران نه د دوی په نظر کې ورته بل مناسب ملک نشته. ما غوښتل چې دا ورسره شریک کړم.
ګرانو اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د خارجه چارو او د امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشارکې کې چې د قبایلی سیمو اصلاحات لپاره کوم کمیټه جوړه شوی و. دا غینن د فاټه د پارلماني غړو سره ملاقات کړی دی. خو د پارلمان د فاټه غړي وایي چې دوی ته هغه مسوده نه ده ښودل شوی چې څه قسمه اصلاحات دی په قبایلی سیمو کې راوستل غواړي. څېړنکاران وایي چې په دوی نه پوهیږي چې ولې د پارلمان د غړو نه دغه مسوده پټه کړی شوې ده. د ډیو رادیو خبریال پیر ولایت شاه په نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د وزیر اعظم نواز شریف لخوا قبایلی علاقو کې د اصلاحاتو په اړه جوړ کمیټې خپل سفارشاتو ته حتمی شکل ورکړې دي. د ګل پورز اسلام آباد کې د دغه کمیټې مشر او د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د قبایلی علاقو نه د قومي سملې او د سینټ منتخب غړو سره ملاقات کړې دي. خو د فاټا پارلماني غړي دغه ملاقات بې نتیجې او نیمګړې بلي او دوی وایي چې حکومتي کمیټې مشر د دوی سره اصلاحاتي سفارشات شریکولو نه انکار کړی دی. کم چې د فاټا د ولس د منتخب نمائندګانو سره یو لوی زیاتې دي. په آزاد سیاست کې د سینټ غړي بلال الرحمن وایي چې دوی ته صرف دومره وویل شول چې حکومت قبایلی علاقو کې د رواج اکټ په نوم سره یو بل قانون روړل غواړي. او د بلال الرحمن په وینا دی لا په دې خبره ګنګست چې په دغه نوي رواج اکټ او د مخکې نه موجود اف سی آر قانون کې به سفارک وي. سینیټر هلال الرحمن دا تور هم لګوي چې حکومتي کمیټې د فاټا اصلاحاتو په اړه صرف د دغه سیمې مخاورس خلکو سره رابطې کړې دي او قبایلی ولس د خپل مستقبل په اړه دومره اهمو فیصلو کې اړو د شاورت قابل نه دی ګڼلې.
اوس موږ مقصد دا دی چې تاسو عوامو ته لاړ شئ، لاندې کوشې د پولیټیکل کمپاؤنډ نه کوشې، لاندې د خلکو نه سفارشات راولې چې دا هغه ځای غریب سړی څه غواړي چې کم مزدوري کوي، کم هلته ټول ورځ ځان ستړی کوي، په غرونو کې لګیا دی، ځم مزدوریا نه کوي، نو هغه خلکو سفارشات نشته. دا زما په شانتي سفید پوش یا سپینې کپڑے چولی ولته په کرسۍ باندې کوي، دا د هغه خلکو سفارشات دي. نو دلته موږ د هغوی د فائدې د هغه خبره وانه اورېدله چې کم باندې زه مطمئن شم یا زما ضمیر مطمئن شي، بیا هغې نه پس د سرتاج عزیز د طرف نه یو دغه راغلی چې موږ رواج اکټ په نوم باندې یو دغه راوړو. نو چې رواج هغه وایي چې پارلمنټیرینز به دې کې ترمیم کولی شي. ما ورته وویل چې 1973 اکټ کې، 1973 کانسټیټیوشن کې، په 247 اکټ کې سره موږ سره اختیار نشته چې په هغه کې امینډمنټ وکړو. نو څنګه به امینډمنټ کوو؟ تاسو یو شی چې راوړئ دا خو داسې دی چې اف سی آر موږ له اوس اختیار راکړي چې اف سی آر کې امینډمنټ وکړو. اف سی آر کې به ته امینډمنټ وکړو، ټوله پارلیمنټ به پکې نه امینډمنټ په کیو کې اوس دی کانسټیټیوشن کې دره ولې. نو پر رواج اکټ او پر اف سی آر اکټ کې څه فرق دی؟ دا اوس ساته پورې ما ته واضح نه ده چې هلته زه کمپیریزن یو کوم چې پر رواج اکټ کې څه شی دی.
دغه ملاقات کې موجود د جنوبی وزیرستان نه د قومي سملې منتخب غړي جمال الدین هم دا تصدیق کوي چې حکومت دوی ته سفارشاتو کاپی او کول نه انکار کړی دی. خو دې زیاتوي چې د سفارشاتو د کتلو نه بغیر به دې باندې حتمی رائے ورکول مناسب نه وي. او جمال الدین دا باور هم لري چې حکومت قبایلی علاقو کې د اصلاحاتو په اړه په سنجیدګۍ سره کار کوي.
اصل خبره دا ده چې موږ د دوی نه کاپیا نه وغوښتلې، تاسو موږ ته د دوی اصل کاپی راکړي کړه، نو دې نه بعد به موږ مشوره درکوو، تاسو به والله باندې به موږ تبصره کولی شو. نو اوس تبصره هم قبل از وقته او خبره کول هم قبل از وقته دي کړه، چې کله موږ دوی کاپیا نه یعنی راکړي بیا به موږ خبره ورنه کوو انشاءالله. دا اوس داس خبره دي کړه چې ما خیال سره موږ ته اوس حاضر تم شه د دې خبره کول مناسب نه دي کړه. ما خیال سره د حکومت اراده موږ ته نقشګونه معلومیږي، ښه معلومیږي کنه.
نوموړي د ډیو رادیو د دې پوښتنو د جواب ورکولو نه ډډه وکړه چې نننی ملاقات کې دوی تر سفارشاتو په حق له اخر څه ویلي شوې دي. واضح دي وی چې وزیر اعظم نواز شریف د خپل خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا کې د اصلاحاتو په باب له 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده او د خیبر پښتونخوا گورنر او د وزیر اعظم د قومي سلامتیه سلاکار او د ریاستی چارو وفاقي وزیر د دغه کمیټې غړي دي او د کمیټې د سفارشاتو جوړولو په اړه د ټولو قبایلی جنسیانو دوري هم کړی دي. سیاسي ګوندونه د بشري حقوقو تنظیمونه او د فاټا اولس د ډیر وخت راهسه په دغه علاقو کې رایج د انګريز د دور تور قانون اف سی آر د خاتمه غوښتنه کوي او دوی د پاکستان آئین او عدالتي نظام هم قبایلی علاقو ته د غزولو مطالبه کوي او دغه مطالبه په سر د قبایلی علاقو نه د سیاسي ګوندونو اتحاد د سوري لاندې تیر کال نومبر میاشت کې پایتخت اسلام آباد کې د پارلمان ودانه مخ ته احتجاجي ناشته هم شوه و. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
گران اردن کو دا پارلیمان د غړو د قبایلی سیمو د سرتاج عزیز او د وزیر اعظم د مشیر سره د ملاقات وروستو چې هغه کومه ناباوري خودلې ده، دا چې کارپوهان په دې باندې سوي د قبایلی سیمو کارپوهان په دې باندې متفق دي چې وایي چې ایف سی آر د منځ نه ویتلې نو ترهګري او نور مسلې د قبایلو نشي ختمې دي. د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومند د څېړنکارانو سره خبرې کړې دي. یو رپورټ په تیار کړی ورته ته ستاسو پام را ګرځو.
ماهرین وای په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ و د موندلو په ډېر وجوهاتو کې یو بنیادی وجه د ایف سی آر قانون هم دی. د قبایلی سیمو وکیلانو تنظیم سره تعلق لرونکي ظاهر شوای ایف سی آر قانون انګریزانو هغه علاقه کې خپل جبري عملداري لپاره جوړ کړو، خو پاکستان جوړېدو وروسته دغه جواز نه پاتې کېدو او هم دې قانون ترهګرۍ ته و د ورکولو کې لوی رول لوبولې.
خو چې کله مطلب درې چې نوې چیلنج راغی، کله چې جدید چیلنج راغی، هغه چیلنج کومو هغه جدید سټیک مشن دی وختله چې هغه جواب یې کړی وی، هغه په هغه جدید په زموږ پر روایت نه کېدل. نو هغه مطلب دا چې هغه روایت هم زموږ په تنه کافي او ختم، او دا سټیک چې کومې سیاري یا قانوني یا انتظامي دغه چې
خبریال نصر داوړ وای ایف سی آر قانون کې عامولسته انصاف نه ورکول کیږي او هم دغه وسلوالو تنظیمونو ته د جرړو خورولو لار ورکړه.
قانون نو اغل ته توره تیاره وا او ملیټنټس چې کله هم راغلي دي اغل ته چته دغه نه ملاوي دلو انصاف او ملیټنټس چې د خپل مضبوط کړی دي په دې علاقه کې، نو هغه په دې چې دوی خلکو یو هوب جوړ شوی وو، دوی د اغواکارو خلاف اپریشن یې وکړلې، دوی د ډاکوانو خلاف اپریشن یې وکړلې، دوی خلکو ته انصاف ورکول شروع کړل. نو چونکی دغه ایف سی آر داسې و چې هغه د خلکو حقوق نه ملاوېدل، انصاف نه ملاوېدلو، نو یو الټرنیټ لاره دوی ته طالبانو ورکړله، د شتګردو تنظیمونه چې څوک سوته وي هغه ورله ورکړله.
پروفیسر خادم حسین په وینا کله چې په ټولنه کې اوسیدونکو ته انصاف نه ملاوېږي نو هغه تشدد طرف ته مایله کیږي او قبایلي علاقو کې د ایف سی آر نظام له وجې پیدا کېدونکي نتیجې ریاست د خپلو ګټو لپاره استعمالوي.
نو چې کله د یو ریاست داسې تصور کړي چې هغه یو سیمي اکانومس یا یو نیمه آزاد علاقه ده، په هغې کې د شخصي ملیشیا راوستل، هغې ته پینټینګونه ورکول او هغه د لارې ګوتیرو د سپلای ورکول او د هغې ته سهولت ورکول او بیا په نورو وطنونو کې نور ریاستونو کې د هغې د خارجي مقاصد لپاره استعمال لاره هواره کړي. نو هغې ته یو تحتمل یا یو دا بهانه موجود وي چې دا خو مکمل توګه باندې د ریاستي سره ده، نو دغه د ایف سی آر د وجې نه ممکنه ده.
ماهرین وای چې قبایلي علاقو کې نور بنیادی بدلونونو سره سره په دغه سیمو کې ایف سی آر قانون هم ختمول پکار دي، نو هله به ممکن شي چې هلته په مستقله توګه د ترهګرۍ مخه ونیول شي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی نور رپورټونه لرو، خو بوزمو سر کراچی ته لوی صنعتي ښار، او دا وخت د پاکستاني مطبوعات وایي چې هلته د ایم کیو ایم ډلې چې کوم کارکنان دي هغې راوتري او د میډیا په دفتر یې برید هم ترسره کړی دی او دغه ځای کې اړې ګړې په لویه کچه باندې لیدل کیږي. د ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز را سره نیغ په نیغه موجود دی، ګورو چې څه حالات دغه ځای روان دي، وجه یې څه ده. فضل عزیز په خیر آلی.
ډېر مننه نوشروان صاحب.
فضل عزیز کو زموږ اوریدونکو خبر کې څه روان دي؟
نوشروان صاحب، د کراچۍ پرېس کلب مخې ته د تیرو 15 ورځو راهیسې د متحده قومي مومن ډلې لخوا یو احتجاجي ناسته روانه وه. دوی وایي چې زموږ د ګوند غړي نیول کېږي، هغه د هغې خلاف مظاهره کوله ناسته وه. نن ماښام نه مخکې مازدیګر ناوخته د متحده قومي مومن ډلې کم غړي چې دي دا پولیس وایي چې دوی د دغې پرېس کلب د مخې نه پاسېدلې دي. د پرېس کلب او د دې پرېس کلب سره نږدې د ایر وای ټلویزیون دفتر دی، مدینه مول وته وي، په هغې کې د دوی یو دفتر دی، بیرو دفتر دی. د ایر وای کوم مرکزي دفتر چې دغه کراچۍ په سایټ ټاون علاقه کې دی، خو د دې یو بیرو دفتر دلته دی. پولیس وایي چې دا د ایم کیو ایم ډلې کوم غړي چې دي دی پاسېدل ډیورل، او د متحده د ایر وای کوم ټلویزیون دفتر چې دی دا د پرېس کلب سره ډیر لنډ دی، په پیدل دوه درې اپسلو پنځه منټه کې دغه دفتر ته ورسېدلی شي سړی. په درې منټه کې دوی ورغلي دي هلته د ایر وای دفتر کوم ایر وای ټلویزیون کوم چارواکي یا کوم خبري اعلان چې په خپله وي چې دې رالل دې د دفتر دروازې ماته کړې په دفتر کې دنه کرسۍ خلکۍ او غټ زیان یې رسولی دی. بیا دوی چې په خبریالانو باندې تشدد هم کړی دی. د دغه کمزۍ چې دی نو شروان صاحب دا د دغلته یو څلور لارې ده. یو چوک دی هغې ته پوره چوک وي، د پوره چوک نه یو اړخ ته د گورنر هاوس کور دی معنی دا، بل اړخ ته دغه مدینه مال دی، دا د کراچی زینب مارکیټ دی، د کراچی د صدر علاقه ده. دغه ځای او په دغه صدر دی څلور لارې یا چوک چې دی د دې په یو طرف باندې چې دغه د اروایي دفتر دی، دا د ګڼې ګڼې دوی مرکزي بازار دی د کراچۍ، دغلته ډېره ګڼه وي. دا خلک چې ورغلی دا په لویو شمېره کې دي. پولیس وایي چې دره زرو نه زیات کسان دي، دره پولیس وینا ده چې دوی ورغلی دي. دوی بهر اړې ګړې جوړ کړې دي، دغه ټایم کې بیا ډزې هم شوې دي او د ډنډي ډنډو گزارونه هم شوې دي. دغه کم کسان چې په دې کې جوړ شوي وو، دوی کې دا جنار وختون ته وړل شوې دي. زما په خپل د جنار وختون کې ډاکټر چې دا ډاکټر سیمی جمالي، دا غیر مې پوښتنه وکړه، غیر ته وویل چې دلته یو تن مړی راوړل شوی دی چې هغه په ډز لګېدلی دی، او اته نور کسان جوبل راوړل شوي دي. هغوی په دې اته نور جوبلو کې هم دوه کسان چې دي.
فضل عزیز لنډ غونډه کې راته دا وایي چې امنیتي چارواکي څه کوي؟
نو شروان صاحب هم دغه سوال راپورته شوی دی په ځای ټلویزیون چینل باندې. ټول مهم سوال هم دا دی، دې باندې بحث روان دی چې دلته د ام کیم د 15 ورځو راهیسې احتجاجي کیمپ یا ناست روانه وه. بیا دا خلک چې دفتر ته ورغلی، په دفتر کې دومره گزارونه وکړه، په دفتر مات کو، د هغې په کارمندانو باندې گزارونه وکړه، بهر ډزې شو، بیا رینجر او پولیس چیرته وو. د دفتر د کاروایانو وروسته چې هلته دغه ارڅه مات کړي دي، بیا د ایروای کوم خبر اعلان چې په دغه دفتر کې دغه وي چې د دې هر څه وروسته بیا رینجر او پولیس راورسېدل، لږ شپه وړاندې ګزیراله او د رینجر او پولیس مشران چې دي هغه ورغلی دي. خو رینجر وایي چې رینجر د پولیسو لخوا د موقف مخې ته راغلی دی چې د متحده قومي مومنټ لخوا ویل شوي وو چې د دې کم د احتجاجي ناسته یا کیمپ چې دی دا به پوره امن وي، ځکه بیا دی د دې خلاف دغلته ډېر لوی نفوذ دی نه چې دا موجود وي او د دې مخې نیولی وي چې دی ورغلی وي.
ډېر مننه فضل عزیز، نور تفصیل به که خیر بیا راتلونکي خبرونه کوم. ستاسو نه اخلو، ډېر مننه.
ستاسو ډېر مهرباني.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د ځوانانو پاړه باندې رپورټ د پاکستان آبادی کونسل یو رپورټ کې وایي چې پاکستان کې درې شپېته فیصده ځوانان دي، خو د هغې صلاحیتونه چې کوم دي د هغې د ترقی ورکولو لپاره مواقع نشته. د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین په رپورټ راکوي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپله اداریه کې لیکي چې د یو ملک نوی کول د هغه هیواد په ترقی او سوکالۍ کې یو ځانګړی کردار لوبوي، خو په پاکستان کې نوی کول ته د صحت، روزګار او تعلیم ډېرې کمې موقع په لاس ورځي. اگر چې په ملکی سطح باندې په 190 میلیونه آبادۍ کې 3.5% په نوی کول باندې مشتمل ده، خو بیا هم دغه هیواد د پسماندګۍ ښکار دی چې بنیادي وجه یې د حکومت له طرفه د نوی کول لپاره په پالیسو جوړولو او هغوی ته د توجه ورکولو کمی دی. په پاکستان کې نوی کول د کومو چیلنجونو او مشکلاتو سره مخ دی؟ په دې حقله د نوی نسل نماینده عدنان قیوم وایي چې د ښه تعلیم او صحت د کمی په وجه باندې نوی کول د ستونزو ښکار کیږي.
د یوت کوم نوجوان نسل د ایت کونسل ضروری دی چې را ولکت یا جینه دا یا سبق کوئی دا کم فیډ دته وړي کم پروفیشن بچس کوي کم دي سرکاري سکول سیټ اپ ته په ټاټ نه ماشوم ناشتي استاد کلی کله نه بلډینګ شته نشته ونه دلا نه ناشتي واش روم فیسیلیټی نشته کم نم نسته دی روم کالجز دی وای لګیا دی یو ډیګری یو جوړی لګه څنګه چې هول سیل له ټوک پیسې باندې ود ډیګری تقسیم نه کی کوالټی ایجوکیشن نشته امپلمنټ ډیر غټه مسله ده. تنه وفتو پروفیشنل خلک دی ایت جاب نه ملایږي. تاسو ګره دوم نمول پالیسی چې کم خلک جوړی پیسې هم لوکې کم ناشتي هغه پروفیشنل او تعلیم فخلک شتمنه سم لوکې ناشتي 3% کم پیدا ده ایده پر پالیسی جوړی نو دا وسه پالیسی تاسو
سیلانی وایي چې په پاکستان کې 15% آبادی په هغه نوي کول باندې مشتمل ده چې عمرونه یې د 15 کالونو کم دي. خو د الیکشن کمیشن د شمیرې مطابق په ټول هیواد پاکستان کې 84 میلیونه آبادی ته د ووټ اچولو حق حاصل دي، او د دغه خلکو عمرونه د 18 کالونو واخله تر 15 کاله پورې نوجوان نسل راوړاندې کیږي چې پکې 19% آبادی د 26 کالو ښودلې کیږي. ډان ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې 80% هلکان او 15% جینکه چې عمرونه یې د 10 تر 14 کالو پورې دي سکولونو ته ځي، او په راتلونکي وخت کال 2030 کې به په پاکستان کې د نوي کول تعداد 92 میلیونه ته ورسیږي. خو په حکومتي سطح باندې د دغه نوی کول تعلیم، صحت او روزګار ته توجه نه ورکول کیږي او اکثره دغه نوجوان نسل د ترهګرۍ او جرمونو ښکار شي. په دې حقله د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د نوی کول یا یوت اسمبلی چیرمن عابد پویا ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې په ملکی سطح باندې د نوجوان نسل سیاسي پوهې ته اړتیا ده او کچري حکومت په صوبایي سطح باندې د روزګار د پیدا کولو لپاره څه ګامونه پورته نه کړل نو په راتلونکي وخت کې به د ټولنې ستونزې نورې هم زیاتی شي.
کوم پوری چې زمونږ په عوامو کې او په نوجوان کې پولیټیکل اویرنس نه وی راغلی نو زمونږ ملک عمده شانتي روان وي چې حکومت داسې واقع پیدا کړي چې فرض کې جابز نشي ورکولې هغې دې جابز کریئټ کړي. د جابز کریئټ کولو چې مختلف لارې دي کوم پوری چې روزګار نه وي نو ډېرې زیات مشکلات او ډېرې زیاتې مسایل بچ دي نو زمونږ معاشري کې سیوا کې کمیږي نه.
یاد دې وی چې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت په ملکی سطح باندې د روزګار د ورکولو لپاره خود روزګار سکیم هم شروع کړی وو خو د سختو شرطونو او د وړاندې نه د سرمایې د غوښتنې په وجه باندې دغه سکیم هم مخ په وړاندې نه دی تللی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
او زه تر وړاندې کوم اداریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ په باب لا د امریکې د خارجه چارو د محکمې د کال 2015 په کلیزه ریپورت کې ویلي شوې دي چې په قطبی کوریا کې مذهبي ازادي نشته. قطبی کوریا کې د بشري حقوقو د حالاتو په باب لا د ملګرو ملتونو د تحقیقاتي کمیشن وینا ده چې د قطبی کوریا حکومت د خلکو د سوچ، فکر، ضمیر او د مذهب په اړه په ټولو حقوقو سترګې پټې ساتلې دي. تحقیقاتی کمیشن ته د ډیرو واقعیاتو نه دا معلومه شوې ده چې د قطبی کوریا د حکومت لخوا د بشري حقوقو کیدونکو خلاف ورزي د انسانیت خلاف د جرمونو په حساب کې راځي. د بهر ملکونو نه د عیسایانو د مقدس کتاب بایبل ځان سره راوړل او بیا په کور کې ساتل یا نور مذهبي مواد ځان سره ساتل غیر قانونه عمل دی او په دې باندې د قید او د سختو سزاګانو او په ځینو معاملو کې د مرګ د سزاګانو ورکولو قانون موجود دی. د قطبی کوریا حکومت مذهبي عملیاتو کې اخته خلکو ته د وهلو، ټکولو، گرفتارولو او انچې د پانسۍ ورکولو د سزاګانو عمل جاری ساتلی دی. د قطبی کوریا حکومت د ملک په لرو پرتو سیمو کې جوړو جیلونو کې 80,000 نه تر 1,00,000 پورې خلک په ډیرو بوګنونکو حالاتو کې ساتلی دي. په دوی کې ډیر خلک په مذهبي بنیادونو بندیوان ساتلی شوي دي. د قطبی کوریا نه بهر د مذهبي او د بشري حقوقو ډلو ته داسې خبرونه رسیدلي دي چې د خفیه ګرجو غړي د خپلو مذهبي عقیدو له سببه نیولې شوي او وهلې او ټکولې شوي دي او ډېر پکې غرغره کړې شوي هم دي. د بین الاقوامي غیر سرکاري تنظیمونو وینا ده چې د قطبی کوریا حکومت په داسې مذهبي رسوماتو سختې سزاګانې ورکوي کمې چې د حکومتي بندیزونو باوجود ادا کولی شي. په دې کې عبادت، مذهبي سندرې، د خدای په شان کې ویونکي نظمونه او د بایبل لوستل هم شامل دي. د ملګرو ملتونو تحقیقاتي کمیشن ته دا هم معلومه شوې ده چې د قطبی کوریا حکومت عیسائیت ځان لا یو سنگینه خطر تصور کوي ځکه چې عیسائیت د کیم خاندان د سرکاري مذهبي حیثیت پر ضد دی او د حکومت خلاف خلکو ته د یو اولسي او د یو سیاسي تنظیم جوړولو موقع ورکوي. کم عیسایان چې د سرکاري اختیار لاندې ګرځونه بهر خپل مذهبي رسومات ادا کوي حکومت هغوی ته سختې سزاګانې ورکوي. عیسایان د قطبی کوریا په سانګ بن نظام کې د ټولو نه کمترینه فرقه ساتلې شوې ده. په سانګ بن نظام کې د یو تن د اولسي حیثیت او د خاندانی کړه وړ په بنیاد وضاحت شوې وي او حکومت په داسې تن ادبار داغه د سیاسي او د مذهبي سوچ په بنیاد کوي. سانګ بن نظام کې د تعلیم، د صحت او د روزګار په اسانو کې خلکو سره فرق کیږي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نائب خارجه وزیر انتونی بلینکن د مذهبي ازادۍ په باب له کال 2015 د رپورت خورولو په موقع خپل تفسیر کې ویلي دي په هر ملک لازمه ده چې د ضمیر او د مذهبي ازادۍ خاطر اوساتي. یو قام هم تر هغې پورې خپل صلاحیتونه په کار نشي راوسته تر کمې پورې چې دوی ته د خپل خوښې په مذهب د عمل کولو ازادي نه وي ورکړی شوې.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په وی پانه هم ورکول شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.